مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشید. سالی صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه صدر فروغ له تاسو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د کاب یهود میاشتې 19 د مارچ 9 په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان په ارګ مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته پر دوی بریدونه پیل کړي. د پوهنې وزارت په فرا او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول وتړل. د ایران حکومت پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نوي موانع جوړ کړي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله عبدالله د لوړی مراسم ځنډولې دي. د شغلی عبدالله د لوړی مراسمو د کمیسون مشر فضل احمد مانوي تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
با پادرمیانی مقامات امریکایی
در امریکایی چارواکو په منځګړی توپ د ارګ د لوړی مراسم ودرول سول. ځکه موږ هم د لوړی مراسم وځنډول او موږ ته امریکایی چارواکو ډاډ راکړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د دغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. عبدالله عبدالله چې د تلې د میاشتې د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، د یوه جلا حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته بریدونه ورباندې پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره یکشنبه په کابل کې په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه.
تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ټول احترام سره چې دې توافقنامې ته او د رهبرۍ خصوصا د جناب رئیس صاحب جمهور امر ته لري، موږ په دفاعي حالت کې یو. ولې که دا حالت نور هم دوام وکړي دا موږ ته د زغملو وړ نه ده، او موږ د دې هفتې تر اخره پورې امیدوار یو چې موږ بیرته د تاوتریخوالي کموالي او بالاخره اوربند ته راوګرځیو.
افغان حکومت او طالبانو د فبروري له 22 د یوې اونۍ لپاره د طالبانو له خلخال حملو سره سره اور کم اعلان کړی و چې ورپسې د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو یو وار بیا پر افغان پوځیانو بریدونه پیل کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون ویلي چې دغه ډله له امریکا سره د سیوي تړون پر اساس خپلو ژمنو ته متحده ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت توګه وتړل. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړه په اړه وویل.
موږ تصمیم نیولی چې په نیمروز او په فراه ولایتونو کې زموږ د ښوونځي او زموږ د ټولو آموزشي مراکزو دروازو وترو ترسو چې موږ وکولی شو چې د کرونا ویروس د مخنیوي په برخه کې یو څه اقدامات ترسره کړو.
میرمن نزهت ویل چې د فرا او نیمروز په اړه دا پریکړه به د حمل یوري میاشتې تر درېیمې عملي کیږي او تر هغه وروسته به نوې پریکړه کیږي. په پام کې ده د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال دوري یا حمل پر درېیمه پیل سي. په هرات کې هم چې لای دولتي ښوونځي نه دي پیل سوي، تر دې مخکې د کورونا وایرس په خاطر خصوصي ښوونیز مرکزونه تړل سوي وو. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په هرات کې په کورونا وایرس د دریو نورو کسانو د اخته کېدو اعلان وکړ. د دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د څلورو کسانو د اخته کېدو خبره تایید شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه پلاوی دو غړیو محسن داوړ او علي وزیر ته بیګانه وخت د پاکستان حکومت اجازه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دوی غوښتل چې کابل ته ولاړ سي څو د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي، خو پولیسو د سفر اجازه نه ورکوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه پرون وخت لیکلی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان لارښوونه کړې چې علي وزیر او محسن داوړ ته د کابل د یو ور سفر اجازه ورکړل سي. پرون په خواله رسنوي کې د محسن داوړ او علي وزیر ویډیوګانې خپرې شوې چې د پېښور د هوایي ډګر ساتونکو افغانستان ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. دوی دواړو د پاکستان حکومت له دوی سره د دویمه درجه اتباعو په چلند تورن کړ. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد تازه موانی جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیې د پناه غوښتونکو جوپو ته لاره ورکړي چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون ویل چې دغه موانی به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. پر دغه سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي چې د یونان او ترکیې د سرحد پر 14 کیلومتره ساحه به موانی جوړ کړي. برخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې وویل یونان باید د هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. دروازې خلاصې کړي او خپلې اوژې هم له دې باره مه لرې کوي. پرېږدي چې دا خلک نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. ترکیې وړ مورز خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې له ترکیې څخه یونان ته اوړي او بیا غواړي چې ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو ته ورسوي. البانیا د لومړي وار لپاره په کورونا وایرس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او بل زوی دی په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایټالیا کې ژوند او یا هم کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کورونا وایرس ډیر زیات ځپلی دی. دغه وایرس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او وروسته نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 1,305 تایید شوي او 368 کسانې په نتیجه کې مړې سوي دي. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایټالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین شوي دي. د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسي او یوه اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای سوې وه. دغه 4 مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملی په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمینې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو ضد میزایل وویشتل سوه. په مړو کې د هالند 193 وګړي، د مالیزیا 340 او د استرالیا 38 وګړي شامل وو. اته بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. که څه هم د سپات او همپالنې ډلې ویلي چې هم د محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړې مراسم ځنډیدلي، خو د افغانستان پارک مڼې کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. په بل راپور کې وایي چې وسلول طالبان وایي داسې نشکري د افغانستان له حکومت سره سبا پلان سوي مذاکرې پر وخت ترسره سي. په روزګان کې د پوهنې په سیستم کې د اداري فساد ادعا شوي
او په ځینې ساحو کې داسې د ضد کار کېږي. یو چاته مکتب لکه په لنګوټا کې چې ورکوس چې دا ستا دی، ټیکه یې هم ستا ده، او جغل ریګ بیې هم ته راوړې، قرارداد یې هم ستا دی ته بیې راوړې.
په خوست کې په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخې ونډې غوښتنه وسوه.
اوس هم درې نفر رئیسان لرو، خو باید تعداد ډېر شي، رهبري هم کړی شي او ښه مدیریت هم کړی شي او ښه کارونه هم کړی شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ایټالیا په زیاتو برخو کې ځینې سیمې قرنطین سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو دي انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان په ارګمانۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړو مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ځینو چارواکو ورته ویلي چې دغه مراسم به نن خامخا ترسره کیږي. د محمد اشرف غنی د لوړو مراسم چې په پام کې و د کابر اتمه وسی یور ځنډول سی وی دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږم سی وی، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو واري ځنډول سی وی دي. خو تیر شپه نه وخت د ثبات او همپلنې ډلې ویلي و چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځنډولی دي. امید ظاهرمل د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د ظاهرمل صاحب سره باندې په ماڼۍ کې د لوړی لپاره څه ترتیبات څنګه وسیل؟
بلې د دمګړې د ولسمشرې معنی دا چې جمهوریت هغه څنګه کې چې د چټه مده تر څنګه ساتونو د ولسمحافظګنی د لوړې مراسم ترسره شي تقریبا دلته سره ول چوړان دي ول شي هغه د ولادي پر مخ باندې روان دي د هر سرچینې موای شي نن ورځې په اوږدو کې حتمان دغه مراسم ترسره کیږي همدا اوس د ولسمشرې معنی تشریفات او کېته او همدارنګه د نور ګارد چې مراسم وړاندې کوي هغه په خپل ترتیبات باندې دغه تلې ابتدایي تدوین نشي هغه تر سره کوي ترڅو د څو راتلونکو ساتونکو لپاره چې مراسم تر سره کیږي دغه لپاره چمتووالی ونیول شي ګڼ مېلمانه صالح صاحب چې راوخل شوی دی هغه ته په دوو ځایونو کې کېنول شوی دی او هر افسای د مچته چې د تمر ولسمشر لوړو کې او د باندې هم یو بل ځای د مېلمنو لپاره جوړ شوی د سلام خانه باندې د باندې چې هلته بیا دغه مراسم په سکرین باندې ښودل کیږي او نږدې دوه دوه نیم زره کسان
نظر مل سه بهرني مېلمانه هم راغلي دي د داخلي مېلمنو ترڅنګ
او بل کله چې موږ ارګاس چې موږ تر دا نه کېدو ګڼ بهرني ډیپلوماټان چې په سفارتونو کې یو هغه بولی دل چې را دانا نسول ولسمشر معنی تر خوای په کور دن نه یو سمه سیاسي هم تر نظر راغله چې په دغه مراسم کې د ګډون لپاره ولسمشر معنی ته
زایمل سپ تاسو کتم په جمهوریت ریاست کې است او بخښي د عبد الله ټیم څه ویلي دي چې دوی به هم موازی مراسم تر سره کوي که دوی دغه مراسم ځندول هغه څه چې دوی ژمنه کړې و
سهار وخت دوی ویلي چې د امریکا په منګرتو باندې دواړو ډوډۍ ژمنه کړې ده چې دغه تحلیف مراسم ځندي اما نګدینیم ساتوران دي د صبح ته هم پاله دلې ویان فرید کوجن ویل چې دوی دغه مراسم نن تر سره کوي اسمان په هر ته هغه ډول په بعد چې د پلان له مخې البته ویل کېږي چې د پلان پر اساس باندې شو دوی ټاکلی و دغه مراسم نن تر سره کوي دوی هم په حال دغه مراسم په ایجایي ریاست کې ودر سره کوي خدای نه دی ویلي چې کوم مېلمانه و تر بل شي هغه هم دوی د ګډون د مراسم کې د ګډون باندې نه منلې دا وکنه یا هم د مراسم کې وسو شرکت وکړي
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مل وو د افغانستان پارک مانی کې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړ مراسمو د ترتیباتو په اړه تاسو ته راپور درکاوه د صبح ته هم پلن ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبد الله د پاره د لوړی مراسم ترتیب کړی دی د افغانستان پارک مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم لپاره ترتیبات روان دي خو تیر شپه نو وخت د صبح ته هم پلن ډلې ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبد الله د لوړی مراسم ځندولې دي په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی امین صاحب څه فکر کوي چې د افغانستان د پاره د دوو لوړو موضوع څنګه ده خلک څه وایي په دې اړه
سلامونه تاسو ته ونې کې هلی ګورې زه فکر کوم چې کاملا دا یو غیر قانوني مسله ده د اساسي قانون له ازاوی نه کوته وګورو دا د ملي حاکمیت تجزیه لپاره یو حادثه ده او دا په ملي خیانت کې شمیرل کیږي کوم هڅه چې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یې کوي په افغانستان کې انتخابات تر سره شول او انتخابات د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون له خوا نتایج اعلان شول او د شکایت کمیسیون شکایت پر رسیدګي وکړه ټول قانوني پړاوونه د انتخاباتو تر سره کړل د ټاکنو د قانون سره سم او د اساسي قانون سره سم د ټاکنو تر سره شوه یو لړ څو چې بیا هغه څو ته د شکایت کمیسیون رسیدګي وکړه او خپل دغه ثبات او همپالن ټیم خپل شکایتونه تر درج کړي او هغه شکایتونه د قانون سره سم وڅېړل شو زه فکر کوم چې خورا یو بد مسله رامنځته شوې ده دغه او دغه بد مسله مسؤل هم فکر کوم د ثبات او همپالن ټیم مسئولین دی
او د ثبات او همپالن ټیم هم پر انتخاباتي کمیسیونونو او هم پر جمهور ریاست تور لګوي چې دوی په ګډه دغه هرڅه ترتیب کړی دي چې د جمهور ریاست پایلې د ولسمشر غنی په ګټه تمام شي
ګورې که موږ تاسو پام وکړو دغه د انتخاباتو د قانون سره سم د کمیسیون تشکیلات د رامنځ ته شو چې ټول ټیمونو اساسو کې برخه درلودل اند خپل ډاکټر صاحب عبدالله په هغه فلاوی کې حضور لرلو دا چې د ټاکنو کمیسیون ویلي و ټاکل زه فکر کوم چې دا د څه هغه مسایل ډېر توجیه نه لري او اوس چې کوم هڅه دوی کوي فقط یوازې او یوازې د واک تر لاسه کولو لپاره وی هڅه کوي نور د قانوني لحاظه هیڅ توجیه نه لري او زه ورته د دې اړخه ګورم چې دغه حدث د ملي واکمنۍ د تجدید لپاره یو حدث ده او زه فکر کوم دا یو ملي خیانت دی.
بل امین صاحب ټاکل سوی سبا بین الافغاني خبري پیل سي که څه هم په دې اړه هم شک او شبهه سته چې شاید دا پیل نه سي. طالبان او واشنگټن په دوحه کې څو ورځې مخکې د سولې مشروطه موافقه لاسلیک کړه. د لوړې پر سر دغه لانجه څومره دغه حدث زیانمنوي؟
په دې شک نشته چې دغه حدث رسول روان بهیر ته زیان راولی شي. یو زیان داده چې توافقنامه چې رامنځته شوی ده کېدای شي په خپل وخت هر څه ترسره نه شي. خو زه فکر کوم چې بین الافغاني خبرې به رامنځته شي، اما کېدای شي په خپل وخت باندې، یعنی هغه وخت چې پروکلی کې ټاکل شوی دی یا د کپ د میاشتې شلمه نېټه، په دې نېټه به ترسره نه شي. حکومت له لوري وروسته کېدای شي په سوله تمرکز وکړي، اما وخت کې شي ضایع شي او خپل وخت باندې شاید دا مسایل ترسره نه شي.
او دغه سیاسي لنډې څومره کولی شي د افغان حکومت د دریز پر پیاوړتیا تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې یو څه زیان رسوي، اما حکومت باید دې ته پام وکړي چې له نورو اړخونو اجماع رامنځته کړي. د سولې په بحث باندې یوازې د ثبات او همپالنې ټیم که ناراضه کېږي، هم زه فکر کوم چې نورې ډلې ټپلې سیاسی گوندونه د مدني ټولنو استازي د ښځو بنسټونه او همدار از سیاسي شخصیتونه د دوی اجماع باید راخپله کړي. دا خورا یو مهم بحث دی. د سولې بحث حکومت په یوازې توګه مخته نه شي بولی او اجماع ته ضرورت لري، او د دغه اجماع په وړاندې باید حکومت نرمښت راولي او خپل هغه پخواني سیاست کې چې تر یو حده سخت سیاست و، د فکر کوم چې حکومت باید نرمښت راولي او د دغه نرمښت وروسته کولی شي چې اجماع رامنځته شي او هغه زیان کوم چې حکومت ته متوجه کیږي. د سولې پر وړاندې هیڅ فکر کوم هغه به جبران خلش.
ډیر مننه په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین ور سره د ټلیفون پر کرښه را سره خبرې کولې. د افغانستان پارک ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. خو د ثبات او همبلنې ډلې وایي چې دوی هم د عبدالله لپاره د لوړې مراسم تابع کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې مو اوریدل چې د افغانستان پارک ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د ثبات او همپالنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره دې ته ورته مراسم پلان کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا د میزان میاشتې پر شپږمه وسوې، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو وارې ځنډول سوي دي. دا وروستي تحولات په اصل کې راځي چې د افغانستان د سولې لپاره په دې وروستیو کې هڅې هم چټکې سوي دي. اکرام الله اکرام په کابل کې دی، د نن ورځې وضعیت یې څارلی دی. اکرام صاحب، په کابل کې نن وضعیت څنګه دی په اصل کې چې د لوړې د مراسم لپاره ترتیبات نیول کېږي او دا ټاکل سوي ده چې عبدالله جلا او ولسمشر محمد اشرف غنی جلا مراسم ورته جوړ شي؟
په دواړو ځایونو کې، په سپیدار ماڼۍ کې هم د تحلیف مراسم نیول شوي دي، دغه شان پارک کې هم نیول شوي دي، او له دواړو ځایونو نه چې کوم خبرونه موږ ترلاسه کوو، دواړه ټیمونه وایي چې دوی به د لوړې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې وضعیت د نورو ورځو په برخلاف لیدل کیږي. په مهمو څلور لارو کې ځانګړي پولیس ځای په ځای شوي دي. ارک ټول ورغلی لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې دي. د غشان اجرایي ریاست هم ټول لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې دي، او وضعیت د نورو ورځو په پرتله باندې بيخي معکوس بل ډول ښکاری. نن دوشنبه په ټول په کابل کې عمومي رخصتي هم اعلان شوې ده. نو وکتل شي چې څو بجې دغه مراسم پیل کیږي. سر لدی چې افغانستان ملي ټلویزیون لو سلایف نشرات ارګ پیل کړی دی، وایي چې دغه مراسم به په یو بجو باندې د ورځې پیل کیږي، او دوی په ژوندۍ بڼه باندې دغه مراسم خلکو ته رسي. نو تر دې دمه هم معلومات نشته دي چې په ارګ کې مراسم په کوم شکل باندې تر سره کیږي. دغه شان په اجرایي ریاست کې ځکه رپورټونه دا موجود دي چې شاید اجرایي ریاست او د ارګ ترمنځ کوم جوړ جاړې لا هم خبرې وي چې روانې دي، او کېدای شي کومې نتیجې ته ورسیږي. سره له دې چې دوی رسمي نه تاییدي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې تیر شپه دوی په دې اړه باندې خبرې درلودې خو کوم نتیجه ورنکړه. دغه شان ارګ یو سلاکار فضل فضلی هم په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې دوی ډیره هڅه وکړه چې د هر څه د قانون لالارې نه مخته یوړل شي، خو مقابل ټیم ډیرې لوړې غوښتنې درلودې او د همدې غوښتنو په پایله کې خبرو او جوړجاړي کوم نتیجه ورنکړه. نو د کابل وضعیت ډیر کوم خاص سنتر سره کیږي، واځي هم دومره چې په سلور لارو کې پولیس تر سره کیږي، ځنګړي پولیس ځای په ځای شوی دی او ارت ټوله ورغله لارې.
بل اکران صاحب، حقوق پوهان دې موضوع ته په کوم سترګه ګوري چې دا ډول مراسم په جلا ډول ترتیبیږي؟ یعنی د حقوقي نظر دا موضوع دې څنګه ارزوي په افغانستان کې حقوق پوهان؟
حقوق پوهان عموما کله چې د قانون باس راځي او قانون ته مراجعه کیږي، نو د حقوق پوهان وینا دا ده چې د قانون لمخه نه یو ټیم بریالی اعلان شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري نه، نو په قانوني لحاظ باندې هغوی ګټون کړي. په حقوقي لحاظ باندې اصلا دوه د تحلیف مراسم، د لوړی دوه مراسم، دا هیڅ توجیه نه لري په قانوني لحاظ باندې، او بغیر لدینه چې په یو هیواد کې یو ډول مسخرامیز یو څه ترامن څه لدینه وره خواته بل څه نه بلری لزان سره. نو حقوق پوهان په دې نظر دي چې باید لګ تر لګه په حقوقي لحاظ باندې د یو حل را ولټول شي ترسو په نړیوال سټیج باندې افغانستان یو ډول بدنام هم نشي او داخلي جوړجاړي رامنځته شي.
ډیره مننه اکرام الله اکرام چې د کابل د وضعیت په اړه را سره څرګندونې کولې. د نموړي څرګندونې په داسال کې وی چې د ارګ په مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم لپاره ترتیبات نیول سوی دي. د ثبات او هم پلین ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره د تورته د موازی مراسمو لپاره ترتیبات سنجولي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وسلول طالبان وایي داسې نه ښکاري چې د افغانستان له حکومت سره به سبا سه شنبه د مارچ په 10مه پلان سوي بین الافغاني مذاکرې پر وخت ترسره سي. د دې ډلې په خبره دغه مذاکرې ځکه شایي ونه سي چې د جمهوري ریاست دواړه سیالان محمد اشرف غني او عبدالله په پام کې لري چې د لوړې دوه موازي مراسم جوړ کړي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې تر مذاکرو وروسته له طالبانو سره د فبروري پر 9مه د سولې یو لانجمنه موافقه لاسلیک کړه، واشنگتن پر افغان حکومت فشار راوستلی چې له دې ډلې سره مخامخ خبرو ته کښېني. د بین الافغاني خبرو هدف د طالبانو او افغان حکومت د مرکزیانو جرګه کول دي چې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي به هم پکې برخه لري. په دوحه کې د سوي موافقې له مخې تر بین الافغاني خبرو مخکې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله بشپړ شي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په داسل کې چې د ولسمشر محمد اشرف غني او په ولسمشری ټاکونکو کې د هغه د عمده سیال عبدالله ترمنځ اختلافات سته، فکر نه کوي چې په کابل کې به چارواکي د بندیانو تبادله پر وخت بشپړه کړي. مجاهد پرون رویټرز اجانس ته ویلي د لوړې پر ځای له دوی غواړو چې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وکړي. د طالبانو ویاند وی له دغه افغان چارواکو غواړو چې داخلي اختلافات یوې خواته پرېږدي، له لوړې لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستل سوي. د واشنگتن له فشار او د طالبانو له دجمنې سره سره چې وایي زر تنه نیول سوي افغان پوځیان او ملکي دولتي مامورین به خوشي کوي، ولسمشر غني د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره په عامه مخالفت شوولې دي. ذبیح الله مجاهد ویلي د دوړو لوريو د زندانیانو ساتونکو پرون اوړ مورس په دوحه کې سره کتلې دي. دا لیکلی چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې مشروطه موافقه لاسلیک شوې، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی رسمي تماسونه ګڼل کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فبروري میاشت کې محمد اشرف غني د ټاکنو د څه باندې 50% رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان کړ. کمیسیون ویل عبدالله د څه باندې 9% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی، خو عبدالله ادعا کړې چې د رای شمیرنې پر وخت په پراخه پیمانه درغلی سوی او ټینګار یې کړی چې د انتخاباتو ګټون کوي دی او د ټول شمولو حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو آزادی رادیو ته ورسید او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې چې امریکا خبریږي په خپل یو تازه غړي کې د طالبانو او امریکا د سولې پر موافقه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په کابل کې ګڼ کسان د فبروري د 9 دغې موافقې ته د خیانت په سترګه ګوري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ تر څه باندې 18 جګړې وروسته دغه موافقه د دې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، هغه څه چې د دې جګړې پلویانو او طرحانو ورته کومه اشاره نه ده کړې. د ورسپنې په لیکنه افغان چارواکي او تحلیلګران په دې باور دي چې په قطر کې د لاسلیک شوې موافقې له کبله د افغانستان حکومت چې هڅه کوي له خپل اړخه له طالبانو سره جلا مذاکرې وکړي په یو کمزوري موقف کې راغلی دی. د موافقې له مخې به تر بین الافغاني مذاکرو مخکې چې سبا سیشنبه ته پلان شوي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به بندیان هم تبادله کیږي. د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په لیکنه څرنګه چې د موافقې په متن کې طالبانو ته د افغانستان د اسلامي امارات خطاب شوی، دغه ډلې ته نور مشروعیت هم ورکوي، حال دا چې د امریکا متحده ایالاتونه دا ډول کوم سیاسي موقف په رسمیت نه پیژني. ورسپاڼې د افغان چارواکي وینا راخیستې چې شکایت یې کړی د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقې له طالبانو کافي امتیازونه نه دي اخیستي، د دې پر ځای پکې د افغان حکومت په استازیتوب لنجمن تعهدات سوي دي. دغه چارواکي چې نوم یې نه ده اخیستل سوی ویلي په نتیجه کې به طالبان احتمالا د افغانستان له حکومت سره له یو پیاوړي موقف څخه مذاکرو ته کښېني. په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې او په پام کې د بین الافغاني مذاکرې پیل سي، په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. د امریکا آنلاین خپرونې لانګ وار جورنال بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تحرکاتو ته کتنه کړې ده. د خبرونې په حواله دغه ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د وحدت ګوند په خوانی مشر عبدالعلي مزاری پر 25 تلین د حمله مسؤلیت منلای دی. په هغه حمله کې 2 کسان ووژل سول او 30 زیات نور کسان ژوبل سول. لانګ وار جورنال لیکي داعش ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې فرقوي شخړو ته د لمن وهلو لپاره تر ډیره پر شیعه وګړو حمله کړې دي. د خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي داعش ډلې تیر کال هم په کابل کې د مزاری پتلین راکټي حمله کړې و چې لږ تر لږه 3 کسانی وژلي او نږدې 9 تنه نور ټپیان کړي وو. که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې داعش ډله چې لومړی یې په ننګرهار ولایت کې سر راوچت کړی و بیخي له منځه تللې ده، خو په کابل کې وروستی برید د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله لا هم د لویو حملو له توانه لوېدلې نه ده. ایتالیا د کورونا وژونکو وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دغه هیواد غنی شمالي سیمې قرنټین کړي. سفیولا ستنګزای جزئیات لري.
د ایتالیا په شمال کې د سوداګریز ښار میلان په شمول غنی سیمې لپاره قرنټین شوې. حکومت دغه کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړي. په ایتالیا کې قرنټین شوې سیمو کې تر 14 میلیونه خلک اوسېږي او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د حکومت دغه اقدام به مخینه بلل شوی. د قرنټین وضعیت به اپریل میاشت تر 3 می پوري جاری وي. د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونټی پرون شپه په دې اړه وویل
چې سرا ال وینکولو
بزایا تاګراتک د غوسیمو ته مننه شوی او همدارس د نن په دغه غوسیمو کې استثناءات شته، خو یوازې د اړینو کارونو، بیړنوي حالاتو او صحي مسایلو لپاره.
سپوستامنتی پر موتیوی دی سالوته.
د رویټرز د تازه راپور لمخې په ایتالیا کې یک شمه ناوخته د 133 تازه مړیو قضیه ثبت شوې چې په دې سره د هیواد کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شو شمیر 316 ته ورسید. په ایتالیا کې په کرونا د اخته خلکو شمیر هم تر 200 اوخته او ویل کېږي چې د وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. اخو د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پرون له واتیکان د انټرنیټ له لارې خپل پلویانو ته وینا وکړه او د کرونا وایرس په اړه سپارښتنه وکړه. په کتابتون کې د پاپ په قیدېدو سره نن د دعا مراسم لږ څه عجیبه دي، خو تاسو ګورم او د تاسو ترڅنګ یم. د دعا له لارې له هغو خلکو سره نږدې یم چې له کرونا وایرس زیانمن شوي او هغوی چې د ناروغانو پالنه کوي. پاپ خپل روغ دی، خو یو همکار په کرونا وایرس اخته شوی. د اروپا غنو نور هیوادونو ته هم د ایتالیا له لارې د کرونا وایرس د انتقال راپور نتایج شوی. د کرونا وایرس اصلي زیانمن هیواد چین کې بیا کرونا وایرس د انسانانو ژوند سخت ګواخي. د ګوانجو ساحلي ښار کې پرون یوازې په یو پیښه کې 10 ناروغان مړ شول. دا 10 کسان په هغه هوټل کې مړ شوي چې په کرونا وایرس د اخته ناروغانو قرنټین ته ځانګړی شوی وو. په چین کې تر اوسه پورې څه باندې 80,000 کسان په کرونا اخته شوي او له 3,000 زیات مړ دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 100,000 اوخته خو له روغتون نه د رخصت شوي خلکو شمیر هم له 200,000 اوخته دی. تر ایټالیا او چین وروسته د نړۍ دریم هیواد چې پکې ګڼ خلک د کرونا وایرس قرباني شوي ایران دی. په ایران کې د نږدې 200 کسانو د مړینې خبر د دغه هیواد د روغتیا وزارت لخوا یک شنبه تایید شو. د ایران په ټولو 100 ولایتونو کې د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي او ټول ټال په کرونا وایرس اخته خلک 5,500 ته رسیږي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې تر ممکنه بریده دې لغونډو او تاګراتک ډډه وکړي.